라디오. 라디오 아자디.
شنبه د سلواغه 28 د فبروري لسمه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شوه او د ماښام تر وروجو د خبرونه په منځني صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې له پرمختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه پاکستان وی له افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. په ننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وژلي او 8 تنه ټپیان کړي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران په لوبو وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې. بشپړ خبرونه د کابل او اسلام آباد د استازو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ رامنځته شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. د خبره د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله سمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د کرکټ له ډګره دا خبر هم لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوې سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورځنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د دغو یو ورځنیو لوبو په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
افغانستان به زیمبابوې سره څلور نورې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري. راتلونکې لوبه به یوولسمه نېټه وي او درېیمه لوبه په 13مه، څلورمه په 16مه او 15مه یو ورځنۍ نړیواله به 19مه نېټه ترسره شي.
د دوهو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوې ته د 1450 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان په نغښتون کې په عمر قید محکوم کړ. د ډیل میل په حواله مجرم یو افغان مهاجر چې د څلور ماشومان مور و او عیسویت دین ته اوښته و په چړې وهلې او وشلې و. ویل کېږي چې مجرم سړي د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوې ښځه شپاړه سواره په چړه وهلې او د ښځې دوه ماشومان د دې پېښې شاهدان وو. څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوې ښځې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغې حمله کړې وه. د څارنوالانو په وینا قاتل دیرش کلن دی خو د هغه هویت نه دی څرګند شوی. یعنی په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړي. وژل شوې ښځه 18 کلنه وه او هغه یې هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی و. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي چې له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند اریک پوهان وویل چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوانو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخوي.
Хоть нас и отвлекают всякими внешнеполитическими несуразницами, так, но все-таки это несуразницы имеют...
Сара Ладичей Бахраную бегать из сияси хабару змушпа мор аравалай, хутыши хабариди, а в ламурсарае мраста кле, дзака западе таларки да хазрану андешни аврам, че халта баце пишиши, но шада че дальта пангавана вокру, да шарайту барабаравал, а в да пангаване млатар змуждан дада. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړې چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهور ریاست انتخابات کې شي او داسې اټکل کې شي چې یو وار بیا به پوتین وګټي. خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهور ریاست په دریم او وروستۍ دوره کې په ډېرو رایو کامیاب شي. روسي خبر مو ده چې د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی کس د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. د خبره د آزادې اروپا او آزادي راډیو او د سویډن د یو خبري اژانس په ګډه څېړنه کې معلومه شوې ده. د آزادي اروپا او آزادي راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخي د سویډن د خبري اژانس ټي ټي سره په ګډه څېړنه کې معلومه کړه چې رحمت عاقلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. نه دېرش کلن رحمت عاقلوف په خټه د ازبکستان دی د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په سټاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلي وو. په حمله کې 15 تنه وژل شوي وو. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو لوی وکتونکو سره هم شریکه کړې.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت پر ضد د پښتنو د مظاهرو لسمه ده. په دې اړه مو له سیاستوال افراسیاب خټک سره خبرې کړې.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي دوی د طالبې څه د یو اندازې پورې ومنلی شي خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري وي.
د افغانستان، ایران او هند له درې اړخیزو غونډو مو په دې خبري مجله کې خبرو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او د دې خبري مجلې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام خبرو.
غټې وریځې نه استعمالیږي، مینې وریځې استعمالیږي. مینې وریځې سره کوفته او غوښه او دغه شیان استعمالیږي.
د غاوریدونکو د خیراتونو په اړه خبرې کوي. د پخوانیو او اوسنیو خیراتونو پرتله کوي. د ژوند رنګونه په پروګرام کې به واوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون پاکستان ته ولاړ. فرشته جلال سي له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلي چې دواړه خواوو د جمعې په ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړي دي، خو لا هم داسې مسئلې شته چې باید همکاري ورباندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3 نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوا په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزي په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د ضیاع معنا لري. د یو شمېر سیاسي شنونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو پناه ځایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیگا ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګ راتګ شایي نه سي حل.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپله خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوی وکړي، او په زغرده یې وویل چې افغانان د عملي نتایجو غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنونکی ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجودې پیچلتیا له کمولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوېدو نه خبره په مخ ځي چې نه ملاوېږي، بیا خو هېڅ هم نه ځي. نو دارم چې ملاوېږي نو زما یقین دی چې څه خبره به
افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته له پاکستاني لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
افغان پلاوی به نن د دوهمې ورځې په مخه په اسلام آباد کې له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. په اسلام آباد کې به ایثار شو. په دغه ښار کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشان وایي چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوې. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشتې جلالزی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ غړي او پخواني سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
خټک صاحب، مظاهره خو د ډیر اسماعیل خان څخه پیل شوی و چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد و، او له حکومت یې غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر و دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی. نو تاسې د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نورې دغه غټې غټې غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلک غوسه په دغې دي که نه چې تاسو ګورئ چې یو پولیس افسر دلته چې پاکستان کې دننه ورک شو او تاسو پ موندلی نه شي، دا منلو خبره ده. خلک خو یو قسمتان په دغې باندې ده ناست، په دغې وجې ناست دي. حکومت ښکاري چې هغوی خو په دې وېرېږي چې دا د خلکو خپل زور به د پوه شو رښتیا نه ده، خو سبا ته
خټک صاحب دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې ورڅخه مطرح کړي دي. نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دي؟ دوی د اعتراض کوونکو استازو ته
دوی پنځه غوښتنې لرلې. اول ازادي، نقیب مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپلو سیمو کې دوی په ګرځېدو باندې زر بندیزونه، د هغې خلاف دوی چې دا نه دي لګېدل په کار. قبایلو سیمو کې دوی باید یو دویم کارډ هم ولري، وطن کارډ ورته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو داسې لکه چې خپل کور ته ویزې پاسپورټ بنې دي، نور سفرې داسې په څوکې لاره کې پوهېږي او پوار به سلاشیان یو قسم ته داسې جنګ نه پیدا شوې مسلې دي. قاتل نیول کېدل خو ورسره منلي دي، او د نورو نه ویلي چې مشوره کومه د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب. دا خو داسې مسلې دي چې داسې په یو ځل سره ټولې خلاصي به نه شي. خو دوی باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی مطالبې څه دا یو اندازې پورې ومنلی شي. خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دام په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې هم سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی، بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا یې مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې د دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې دپاره او د حکومت د پاکستان دپاره؟
تاسو وګ اچوي اچوي نو دغه وخت تاسو یې ډکه شي ډکه شي، د دې په تاسو تاسو یې دي نو کله مونږ چاته شو خلک د لاخره د څنګه आवाज او جنګ आवाज په څه سره کا انصاف نه کوي. نو خلک خو بیا وفسر پاسي د خود فلش کې دي چې بین صفای تر بطول عمر ژوند کې شي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ، له افغانستان د دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبره نه کوي چې فرض کړه هغه خو چې سوله په کار ده او د جنگ چې دی جنگ ټول فزاره د پاکستان هم فزاره دی او افغانستان ته فزاره دی دا خو سمه خبره دي چې څه دي کوم شی په شنو څه دی
افراسیاب خټک
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات دي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیځ چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمن دي. ورسمانی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندې ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسمانی د جاوزجان د امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې اوس داعش پکې زیات فعال دی د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او درې ازبک وسلوال وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولی چې هدف یې په افغانستان کې په خاصه توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونې په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله ازغن سیم کینوي او مصارف یې له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړې او هغه له امریکا د ازغن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړې چې امریکا به ډېره تاواني نشي بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډېر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخه ونیسي چې دواړه هیوادونو ته اوړېره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر $2 میلیارد پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندې کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دی ځپلی او امریکا یې له کلونو راهیسې تیرېستې ده.
وړاندې مو په خوست ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم له کارونو خبرو. خو مخکې تر دې د سیمې په کچه یو مهم اقتصادي خبر. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیزې شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پر ورځ په کابل کې د لیشت رالیشت او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یو ښه او مهمه ترانزیتي بندر دی. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډېر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال فوزي احسانی د جمعې پرس په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه
چابهار ډېر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږي شورا جوړه سي. هله لرو چې وتواني ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون زیحل سي د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سي او موږ وکولای سو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خود ترانسپورت وزارت مرستیالې د ناستې د دقیقې نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نوموړي همدارنګه زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږم ناسته په ځانګړي توګه د حمل او نقل په اړه اړوند مسایلو په اړه جوړه سي. د ترانسپورت وزارت مرستیال همدار ازول د وزارت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درامست کولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونی د لیګد را لیګد او سفر تر انوال لاندې ترانزیتي نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیه سفارت هیوادونو استازو پکې ګډون کړی وو او وکړې. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک سوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قنصل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل، د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیټي پروژه ده. هغه وایي تر اوسه د چابهار په بندر کې 155 افغاني او 325 د سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوخت دي. همداراز تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 50 کلونو لپاره په واک کې ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغې لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګرۍ او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لاره ښه بدیل بولي او وایي چې دغه لاره لنډه او ارزانه ده.
خوست مخه کو په خوست ښار او یو شمېر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو انتقادونه کول چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي، خو مسؤولان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب العالو خیل راپور راکوي.
د خوځای ادارې په خار ولسوالیو کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته پند نکول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې دا د خوستي ولسونو د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ جدي اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملا پیل کړې.
خوست والي ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې 8 ساختمانونه شامل دي، د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینی، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملا پیل کړي. چې په دې کې زمونږ د تویشه د پول ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پول ترڅنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشي پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سرک ترڅنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې ان شاء الله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 15 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغې کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېره ملي سرمایه ده، موږ انشاءالله چې موږ چارې اوس په ملي شهرا باندې روانې دي او وروسته د دې نه به نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کېږي او شولډرې به ترمیم کېږي.
په خوست کې خوا او شای ولسیزه وړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني موده 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
په ډله ییزو رسنیو کې پر ځای انتقاد، په خوست کې د پلونو او سړکونو بیا رغولو ته لار پرانیسته. ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. پوتین دا خبرې پرون په ماسکو کې د روسیې سوداګرو یوې غونډې ته وکړې. جزئیات د فرشتې جلال زئی پر راپور کې.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د روسیې له یو شمېر پیژندل شوو میلیونرانو او د سترو پانګوالو او سوداګرو د اتحادیې استازو ته د بندو دروازو شاته خبری وکړه. د روسیې د خبری رسنیو په حواله جمهور رئیس پوتین پر مسکو د غربي هیوادونو د بندیزونو په اړه وویل، زه فکر کوم هغه کسان به چې بندیزونه لګوي په خپل ستړي شي، او هیله لرم چې موږ به له هغوی سره د اړیکو د عادي کولو پر لار لاړ شو. ولادیمیر پوتین وویل په نړیوالو اړیکو کې محدودیتونه او بندیزونه بنبست رامنځته کوي چې د موقع د له لاسه تللو زمینه برابروي او د داسې پالیسیو د جوړونکو په ګډون ټولو خواوو ته ضرر رسوي. ټاکل شوی چې د مارچ په 13 نیټه په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات وسي، او داسې ګڼل کیږي چې یو وار بیا به یې ولادیمیر پوتین وګټي. خو داسې ویل کیږي چې پوتین غواړي دا وار د جمهوري ریاست په دریمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو کامیاب شي. د امریکا متحده ایالاتو، اروپایي اتحادیه او نورو غربي دولتونو پر روسیه له دې امله چې د اوکراین په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي او له اوکراین یې د کریمیا ټاپوزمه په زور جلا کړې ده بندیزونه لګولي دي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمېر غربي دولتونو همداراز په روسیه کې د بشري حقونو د ناوړه وضعیت او په 2014 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د لاسوهنې له امله هم ځینې بندیزونه ورباندې لګولي دي. پوتین د مسکو او د غربي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د نورمالتیا خبره پرون په داسې وخت کې کړې چې د امریکا د خزانې وزارت د جنوري په 13 نیټه د هغو 144 روسانو چې د روسیې په حکومت او سیاسي کړیو کې لوړ مقامونه لري او د 96 هغو روسانو چې ستر میلیونران دي او د سرچینو په حواله له جمهور رئیس پوتین سره د نږدې اړیکو پر اساس یې پانګه غونډه کړې ده نمونه خپاره کړل. د امریکا حکومت د لست له خپرولو سره وویل چې په لست کې پر راغلو کسانو سملاسي بندیزونه نه دي لګول شوي. خو د امریکا د خزانه وزیر سټیون منوشن وویل چې په نږدې راتلونکي کې به پر روسیه نور بندیزونه ولګول شي. ولادیمیر پوتین د امریکایي لوري دا خبره غیر دوستانه بللې او غندلې ده چې د هغه په وینا د امریکا او روسیه نازک روابط بلا خراب کړي. خو د روسیې ولسمشر ویلي چې د امریکا پر وړاندې به متقابل اقدام ونه کړي.
لاند خبرونه لرو. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل کړی ده. د دواړو لوریو ترمنځ به نن هم په اسلام آباد کې خبري دوام وکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان پرون ووژل شول او دوه لیدونکي ټپیان شول. بل لور ته د ننګرهار په خوږیانیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې به 14 د ننګرهار د ولایتي شورا غړی زبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنگي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو د دې خبري مجلې ورسره یو تر رسیدلیو د ژوند رنگونه پروګرام لرو. فرشته مرسل وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
د پکتیا دی ولایت د احمد آبادی ولسوالی.
اخته سبا په پکتیا کې د بخانه خیراتونو پاک لرته وغږیږي. څرقم خیراتونه خلکو کول
غریبی ډیره و. جامعه او پولیس کې نو التبا دا موږ کشرای ورته وای چې د مزر نه وبدل کیږي. په دې کشری کې به خټینه وریزي غاټي وریزي به په خولي دا به سختولي بیا به په دې کشری کې اچولي بیا به په دې کې په خو په خطر چې کله به شي مضبوطی شي چې ذاتی به په لاس کې نه راګریدل بیا به نو دا کشره یخ یو خلق براتل دغه کشری کې به بس یا کرت کډیر به وسدار وړي دا به په دې مابین کې خوځي غته وي کې بیا شول ذاتی به خلق خوړل خدا دې شنو څوک براتل لاس به نه منځل ذاتی به په دې کشری کې کې ناستل چې چا بجای خالص په دغه کشری کې چې دا چا به ګوتې د سره کشکړې وي دا دې ګوتو دا دې ګرد نه خبر په غوړیزو کې پاتې و.
تاسو ویل چې په ورځو کې خطر کنه پښین سوځیدلې
کله به شراکت کړې سړی بس یو کشری کې به واچولې سړوال پیدا کو بیا به پښې ورته ومینځلې بیا به پیغه تخته کولې.
ولې تخته کولې؟
د دې په خاطر چې دا ډیر دوام کوي.
نو هغه چې خېدلې بیا ما چې یخ خلک خوړلې دا به څومره ورځې وي؟
دا نو یو کشری به ډکاو بیا به چې هغه خلاصېده نو هغه تقریبا هغه د قوم خلک به مرسره خلاصېده.
اوس څنګه ده؟ اوس ما رقم خیراتونه خلک کوي
اوس نه اوس تغیر کړی
څه رقم تغیر کړی
اوس نه غټې ورځې وریجی نه استعمالیږي مینې وریجی استعمالیږي مینې وریجی سره کوفته او غوښه او دغه شیان استعمالیږي
تا خپل هغه وریجی خوړلی دي چې هغه په پښو باندې برابرېدلی
هغه خوړلی دي
مزه یې درکوله تاته
ما ته یې ښه مزه راکوله ځکه وږی به وم
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري
مننه چې ازادي راډیو اوري
د ازادي راډیو د خبري مجله هم دلته سرته ورسیده په بلې خبري مجله کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی احمدي صاحب سهار مو بخیر
تشکر از شما شبر صاحب